دا مشال ریډیو دی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. قدرمن اوریدونکو داود خټک يم او د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې په دې اخريني سات کې ستاسو هرکلی کوم. د امریکا د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری په پاکستان کې حکومتي چارواکو او سیاستوالو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی وایي چې امریکایي وګړي ریمانډیوس په مکمل توګه د سفارتي بخنې حق نه لري. نور راپورونه هم لرو، خو اول ورزو زما همکار شاهین بنیری ته چې د سیمه او نړۍ په اړه مو له تازه خبرونو خبر کړي.
کولمبي مهم خبرونه. د امریکا سینیټر جان کیری ویلی باید د یو تن پسر د پاکستان او امریکای اړیکې خراب نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکایي غړي ریمن ډیوس ته مکمل سفارتي استثناء نه ده حاصله. کویت فند با خیبر پختونخوا کې زر سکولونه جوړوي. د محمود جنسی په امبار سیمه کې د وسلوالو پر ضد د فوزي عملیاتونو وروسته د کډوالو واپسي شروع شوې ده او د مصر پوز ویلی دوی تمه لري چې په شپږو میاشتو کې به واک منتخب حکومت ته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا سینیټر جان کیری د امریکایي سفارتکار ریمن ډیوس لخوا په لاهور کې د دوو کسانو په وجنه له پاکستانه بخنه غوښته او ویلي دي باید د یو تن په سر د امریکای او پاکستان اړیکې خراب نشي. سینیټر جان کیری دا خبرې د پاکستان د دورې پر مهال کړي. نوموړی د امریکا د سینیټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر دی او غواړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه وخت لا نورې خرابې شوې کله چې امریکایي سفارتکار ریمن ډیوس د پاکستان په لاهور ښار کې دوه کسان په ډزو وجل. امریکایي چارواکي وایي چې ریمن ډیوس یو سفارتکار دی او په کار ده چې پاکستان هغه د امریکې د قانون ته حواله کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي باید چې پاکستان د ویانا کنوینشن په رڼا کې امریکایي سفارتکار ریمن ډیوس خوشی کړي. د ویانا کنوینشن لمخې د یو سفارتکار پر ضد مقدمه به د نوموړي په هیواد کې چلول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې په لاهور کې د دوو کسانو په وجنه کې ککړ امریکایي وګړي ریمن ډیوس ته مکمل سفارتي استثناء نه ده حاصله. په اسلام آباد کې د امریکا د سینیټ د غړي جان کیری سره د ملاقات نو وروسته یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال شاه محمود قریشی وویل چې د هغه لی ډیوس په مسله باندې ورته د غلي پاتې کېدو ویل شي وو. نوموړي وویل که عدالت راغوښتو نو رښتیا به وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د یو بل ضرورت دی او باید چې سپینه ماڼۍ د پاکستان د قربانو احساس وکړي. د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ځایي لښکر په مرسته د امنیت د بحالۍ نه وروسته د کډوالو واپسي شروع شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال تر مخه شل کړي غلجو درې ته رسیدلې دي. دغه کډوالو خپل کورنو ته په واپسې د خپل خوشاله څرګندونه کړې ده. ځایي خلک وایي چې عملیاتو کې عادي وګړو ته هم ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی. د ځایي لښکر یو مشر وایي
اسکولونه هم زمونږ ډیر روان شوي دي او کورونه هم زمونږ ډیر روان شوي دي او د مال جان نور قصور هم زمونږ د دوی د لاسه شوی دی چې کوم کور کې به کمې غواوي یا به د چا سو نو هغه ظالمان به پسې ورننه وتل او رواب یې خیستل. زمونږ به ټوټل بس او کسان مڼې امبار والا
د یادونه وردا چې سمو د وړاندې په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او چې لکبل تر ډیر شو زر پورې خلک به کور شوي دي. چارواکي وایي چې په تازه عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وجل شوي او نیول شوي دي. کویت فند با خیبر پختونخوا کې زر سکولونه جوړوي. دا خبره د کویت فند ډایریکټر هاشم ابراهیم کویت کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې وکړه. د مشال ریډیو د خبریال لمخه هاشم ابراهیم ویلي د دې فند با د توانای په څنګه کې هم د پاکستان مرسته کوي او د روان کال جون کې به د دوی ډله د پاکستان دوره کوي چې دارنګ پروژې عملی کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک دا اعلان ستایلی دی او ویلي دي چې د ترهګرۍ له امله د دې صوبې تعلیمي نظام او ډانچې ته سخت زیان رسېدلی دی او داسې ګامونو سره به موږ د تعلیم په میدان کې بیا په خپلو خپو ودرېږو. د مصر فوز ویلي دي چې دوی تمه لري په شپږو میاشتو کې به واک منتخب حکومت ته وسپاري. د فوز لخوا دا بیان د مصر سرکاري خبري اجانس وروسته له هغې ورکړې چې د تېرې جمعې په ورځ د هیواد پخواني ولسمشر حسن مبارک د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړه او واک فوز ته حواله کړ. د دې تر څنګه فوز د هیواد پایین کې د بدلون لپاره یو ډله هم جوړه کړې کوم چې به جمهوري ټاکنو ته لار هواروي. نړیوال بینک ویلی دی چې د خوراکي شیانو د لوړو بیو له امله په پرمختګ کوونکو هیوادونو کې نور 40 میلیون خلک د غربت ښکار شوي دي. د نړیوال بینک مشر رابرټ جولیک په یو بیان کې ویلی دی چې په نړیواله توګه د خوراکي شیانو بیا خطرناک حد ته رسیدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې د 2008 کال په څیر د خوراکي شیانو بیا پرله پسې زیاتېږي. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل په روانه خبرونه کې. د امریکا د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری وایي د ریمانډیوس په پښتنه د ریمانډیوس په پیښه دی ته افسوس دی.
And I want to come here today to express our deepest regret.
بلخوا د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی وایي چې ریمانډیوس د سفارتي بخنې حق نه لري.
منی منوان جو فورن آفس کا نقطه نظر اپی قیادت کے سامنے پیش کیا.
خو د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مرکز مشر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه بیا دا نظر لري.
عالمی قانون دې باره کې ډېر صفحه دی. خدا کس سفارتکار وي سفارتکار دوا کو لسکتله کړي هغه باندې قانون نه لاګو کی.
او د مومندو قبایلی سیمینا د بدمنی له عمله بې کوره شوي شل کورنۍ خپلې سیمو ته ستنې شوي. یو کس مشال ریډیو ته وویل
سکولونه هم زموږ ډېر روان شوي دي او کورونه هم زموږ ډېر روان شوي دي. چې کوم کور کې به په کمی غواوي یا به د چا څه وو نو هغه ظالمان به پسې ورننه وتل او رواب یې اخیستل.
او د خبرونې په پای کې د کرکټ د نړیوال کپ په اړه ځانګړی راپور اوریدل مه هېروي. مشال سره اوسئ. قدر منوریدونکو رازو د خبرونې لومړنی راپور ته. د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکایي وګړي ریمانډیوس د سفارتي بخنې حق نه لري. نور تفصیل اسلام آباد د عالم زیب خان په دا راپور کې.
د خپل څوکۍ څخه د استعفا ورکولو او بیا د امریکا سینیټر جان کیری سره د ملاقات وروسته نن اسلام آباد کې په لومړي ځل د مطبوعاتي ادارو سره د خبرو اترو په وخت شاه محمود قریشی وویل چې زه د ریمانډیوس په حق له خپلې پارټۍ مشرانو له طرفه ډېر زیات فشار کوم ولې ما هغه څه وکړل کوم چې زما ضمیر ماته ویلي وو. شاه محمود قریشی زیاته کړه
منی منوان جو فورن آفس کا نقطه نظر اپنی قیادت کے سامنے پیش کیا اور قیادت کا ہی فیصلہ.
د خارجه دفتر چې کوم سوچ ما هم هغه سوچ د پارټۍ مشرانو ته وړاندې کړی وو او دا هم د پارټۍ د مشرانو فیصله وا چې دا کیس اوس په عدالت کې دی او هم عدالت به دې فیصله کوي. او دا خبره وزیر اعظم پخپل هم د فروری په 3 منټه اسمبلی کې کړې وا چې دا کیس به عدالت فیصله کوي. ولزه په دې ډیر حیران يم هغه کسانو ته چې په ما دا تورونه لګوي چې زه د مخرف ملګری پاتې شویم او یا زه د بس پارټۍ فاروق لغاری جوړېدل غواړم. ولې دې تورونه په حق لا زما کردار د ملتان او اسلام آباد د خلکو په وړاندې دي او زه چې کوم خبره په بند کوټه کې کوم هغه په ډاګه هم کوم.
شاه محمود قریشی وویل چې نن زه خپل ځان د احتساب لپاره وړاندې کوم او تیر درې کالو کې ما د هندستان او امریکا په شمول د نړۍ زیاتره ملکونو سره د خپل هیواد خارجه پالیسي ډېر په ګټور انداز مخ په وړاندې وړلې ده. د یو سوال په جواب کې شاه محمود قریشی وویل چې کچېرې د ریمانډیوس کیس په اړه زه عدالت راوغوښتم نو زه به عدالت ته هغه څه وایم کوم چې رښتیا دي. د یو بل سوال په جواب کې شاه محمود قریشی وویل
چکلا چا زمانہ د ریمانډیوس کیس د حل په حق لا تاسو کړو نو زه به ورته د دې مسلې حل هم خیم. ولی اوس په دې اړه زه سنه شم ویلې ځکه چې دا مسله په عدالت کې روانه ده. بل دا چې زه په پیپلز پارټۍ کې وم یم او راتلونکي کې به هم د پیپلز پارټۍ برخه یم او دا باور په ما محترمه بنظیر بوټو کړو چې کله زه په کال 2002 کې د جمالی په ضد د وزیر اعظم کاندید ټاکلی وم.
د نړۍ وړاندې شاه محمود قریشی د امریکا سینیټر جان کیری سره هم لیدل کاته کړو. د خبري غونډې په وخت شاه محمود قریشی دغه ملاقات په حق له اول چې د یو شمیر شخړو سره سره د ملاقات کې د ریمانډیوس کیس په حق له هم خبري اتري شوی وي. عالم زیب خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکایي وګړي بخنه غواړم اوریدونکو د شاه محمود قریشی د سرګندونو په اړه دا راپور عالم زیب خان را لېګلې. او بلخوا د امریکا د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری چې تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی وو د امریکا د حکومت او اولس لخوا د لاهور په پیښه خفګان څرګند کړی دی. سراج زهیر په اړه نور تفصیل راکړي.
دا امریکایی سینیٹ د خارجه کمیټې مشر سینیټر جان کیری تیر شپه د پاکستان پسندستی دوره را رسیدلې ده. د را رسیدو وروسته پسندستی توګه لاهور کې مطبوعاتو سره خبرو کې جان کیری وویل چې یوه پیښه د امریکې او پاکستان ترمنځ اړیکې نشي خرابولی او دا چې د ویانا کنوینشن مطلب دا نه دی چې د مجرم پر ضد کاروایی ونه کړی شي. ولې ریمن ډیوس سفارتکار دی او د دغه کاغذونو نه دا په ډاګه کیږي چې د سفارتخانې د ټیکنیکل سټاف غړی دی.
And I want to come here today to express our deepest regret.
مونږ ته د لاور په پیښه باندې ډیر زیات خفګان دی او مونږ ته د متاثره کورنو غم دړ هم معلوم دی او زه دلته راغلی یم چې د هغوی سره دې غم کې شریک شم. زه به د وژل شوي کسانو کورنو ته ځم، د هغوی سره به خبرې کوم او یوازې ما ته نه بلکې ټول امریکایي ولس او حکومت ته په دې پیښه خفګان دی. مونږ د پاکستانی عدالتونو احترام کوو، خو یو خبره ده چې ریمن ډیویس امریکایی سفارتکار دی او د دې کیس د عدالت سره هیڅ تعلق نشته او د ویانا کنوینشن د 23 شک تر لاندې ریمن ډیویس ته استثناء ترلاسه ده او دا قانون یوازې مونږ نه دی جوړ کړی بلکې په ویانا کنوینشن د 200 نه زیاتو ملکونو لاسلیک کړی دی. باید چې پاکستان د هغې خیال وساتي او زه دا هم ویم چې امریکا یو مضبوط پاکستان لیدل غواړي او د پاکستان د سیلاب او هر مشکل وخت کې امریکې د پاکستان مرسته کړې ده او زه دلته د یو دوست په حیث راغلی یم او زه نن ستاسو دریځ اورېدو لراغلی یم.
دغه بریګیډیر صاد مشال لیډیو ته وویل چې پاکستان له دا کشاله هوارول پکار دی. سینیٹر جان کیری وینا دا چې هغه د ریمن ډیویس په کشاله د نواز شریف په شمول وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، صدر آصف علی زرداری او نور اعلی چارواکو سره لیدا کاتا کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریمن ډیویس په اړه د جان کیری د پاکستان سفر او له هغه وړاندې تاسو د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی د پریس کانفرنس په اړه راپورونه واوریدو. د ریمن ډیویس د کیس په اړه بین الاقوامی قانون سوای دا پښتنه زما همکار مجید بابر د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مرکز مشر پروفیسر اجاز سره سیړلی. نوموړی وایي
بسری جی، عالمی قانون دے بارے تے ڈیر صفا دے دی کہ دونوں خبر نہیں سکے دے خدا کا سفارتکار ہوئی سفارتکار دعا کو لس پتلا کری اغبانی قانون نہ لاگو کی او دین علاوہ دین مختی ہم رواج کہ بیر الاقوامی کم رواج ہو اگی نہ قانون جو شو آغا زبانی دا سون کال راسی میسنجر کی وی کہ کم یو ملک نہ یو کبیلی نہ یو قوم نہ بل قوم تا خبر رسائی پر جگر دوران اسو اس کلا سنوائی اس دے بر خبر دی صدادا چ آیا دا ریمن ڈیویس ڈپلومیٹ دے کو نہ دے ندام دیر آسان کار دے بے قانون کے دیر سفالی کے لیے شیوی دی چی استین کے ملک نمونہ ور کی چی دا پیندر دا لس دا شل دا پانوز دا دوا دا درے سنم چیوی اغب ہوئی دا دمرا زما ڈپلومیٹ دی او فلانے 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 دے نو چی او منی دوارو نو دے ڈپلومیٹ دے کو نہ دے دا با کلیر کٹ لسٹ دوارو ملکوں میں سر موجود دی دوارا فارن آفیسز پر موجود دی ایسے دو منٹ کی اوگوری اوگوری سے دے ڈپلومیٹ دے دے ایبسولوٹلی امیون دے دین دے نگر دین دے امیونٹی حاصل
ڈاکٹر صاحب د تاسو په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د جرم نوعیت د وړې نه وړوکه یا د لوی نه لوی جرم د هغې نه باوجود په یو ملک کې دننه داسې قوانین وي چې د هغې قوانینو تر مخه یو ډیپلومیټ ځان سره وسله نشي ګرځولی.
داسې دی جی، خو سفارتکار نه ایکسپیکټ کیږي چې هغه به قانون مطابق ژوند تېروي. سفارتکار په وسله ګرځي یا نه ګرځي دا به هغه نجات غواړي. نور څیزونه دي، وسله یو ګرځوله بل څه غلط کار یې وکړو چې سفارتي کار کې نه راځي او ښه کار نه وي، بیا هم هغه ته سزا کم قربا ملک دے آگاہ نشی ور قبول ازیات دوکارا قبول خدا سے تازہ مغبانی یا فرد بانی دی نو آگاہ آگاہ راستوں کی ملک تھا ملک تھا ڈپلومیٹ اگر تو میری کی دادا امیونٹی ختمہ کا زب مقدمہ ہو چلو یا وہاں ختم ہی میں دے ہوئے کہ دے پرستان ہوں گرا کا دے یعنی انوانٹڈ ناخواہ کر سے اور دے دی پارسال اتو سریف گھنٹوں کی یا ہفتہ کی یا دو رجو کی دے ملک نہ اسی اتے ملک وستیشی یا ائی تو ویلی شی دا ویو کا
دوستا سو پر نظر دا پاکستان عدالتونا او دا پاکستان امنیتی ځواکونا پولیس او نور دغه حکومت دا د عالمی قانون خلاف ورزی کې ککړ دی
ما دا خیال دی چې صفه شه دی دا خدا کلیر شي چې دی ډیپلومیټ دی نو بیا دا د عدالتونو او مثلا دا عدالت پدې کې هیڅ نشي کولای نه پولیس څه کولای شي الله سره او کنه دا ډیپلومیټ نه نه بیا کولای شي دا سټیټس حکومت پاکستان په کار دی کلیرلی راشي چې دی ډیپلومیټ دی کنه دی ڈپلومیٹ دے نہ بیا دے پکا دے پارم پی دے ڈپلومیٹ نہ دے نہ بیا امریکہ پکا دے ریلیف یا یو کونسل ایکسس او سپورٹ اور پولیس یو نو دو مگر دے مچلی
کہ پختو وائے مشال ریڈیو وار
ورزو د پاکستان قبائلی سیمتا په مومندو قبایلی سیمه کې له سمودی راهسی د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې له عملی ګڼ شمیر خلک په کډه مجبور شوي دي د دغه ایجنسی له امبار سیمه څخه د نا امنۍ له امله د بیکرو شو خلکو شل کورنۍ پرون خپل کورون ته ستنې شوې نور حال له مومندو څخه شانواز خان راکې
د محمد ایجنسی په امبار سیمه کې د امنیتی ځواکونو او د ځای لخکریانو په مرسته د امنیت د بحالۍ وروسته د کډوالو واپسی شروع شوې ده شل کډی پرون غلجو درې ته ورسېدلې او دغه کډوالو ډیره خوشحالي هم څرګنده کړه
د لوشا د میا شې مو شول د خیر ډیر خوشاله سو خو خوشاله سو خدای دې تاسو خو کې دا غمی دا ډیر سوک جو زخ خپل کور ته د خیر لګي به دا خوشاله سن
ګل امان د لوشا میاش بعد کور ته واپس کې ګو د خیر سره خوشاله یو خو بسور کې او ساسې د دواګانی کو ځان ته دواګانی کو
د امن پر واستو د امنیتی لخکریانو په لوی کچ زیان هم شوه دی خو هغوی بیا هم ولاړ وو او وای چې هغوی حوصله نه دی بایللی سلطان چې د ځای امن کمیټې مشرانه هم ورسره ده مشال ریډیو ته یو ویل
نو زه به درته داسې ووایم چې اسکولونه هم زموږ ډېر ران شوي دي او کورونه هم زموږ ډېر ران شوي دي او د مال جان نور قصور هم زموږ د دوی د لاسه شوی دی چې کوم کور کې به کمی غواوي یا به د چا څه وو نو هغه ظالمان به پسې ورننه وتل او روا به اخیستل زموږ به ټوټل 200 کسان مڼې امبار والا چې کله اوس هار می رااله نو موږ سره شپږ سوه کسان انشاء الله تعالی دی پکې چې هار می والا سمرګري وو موږ اوس سرونه مونږ وو او موږ به سفر ورم روانو او انشاء الله چې موږ اوس هر قسم تعاون کړی دی
په دې دوران په محمد ایجنسی کې څومره وسلوال مړ شوي دي او حکومت ته څومره زیان رسیدلې دی پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علی خان مشال ریډیو ته ویل
د وشه پورې د یو سلو شلو نه بر وشتوال مړ دي په کم کې وو کمانډران شامل دي د دینه علاوه تقریبا د سلويختو 500 پورې مونږه اوشکریت پسند نیولې دي کم چې کنفرم دي هغه به میډیا ته په وخت باندې پیش کړی شي دا ټیم دا غوښنه تحقیقات کیږي په دې کې یو ځانمرګې ځان الوزول په ټیم کې چې کله زمونږ لیویس فورس کاروي وکړه او یو زمونږه په کسټډي کې
خو ځای امن لخکریانو د حکومت نه غوښتنه هم وکړلې
مونږ ته د سره کې پخې کړلې شي مونږ ته د سکونونو آزاد کړلې شي مونږ له نور کویان ټولې را کړلې شي منګا ته د ټلیفون ستنی را کړل شي نو منګا په دې باندې ډیر شکر ادا کوم
زمان دې محمد یار د امبار مرخه امن کمیټې حکومت سره چې څومره موږ نه غواړو ان شاء الله هغه ته موږ تیاری کشپې کورزي کار ټیم کې خو یو حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ علاقه ډیر غریب پاتې شو دی موږ ته سخت کومک د دې موږ سم په دې وبو دی چې سکولونه یو کې هسپتالونه دی چې دار سه ژوند دې موږ سو کې
د غختنو په جواب کې پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان وویل چې په سیمه کې به ترقیاتي ګامونه پورته کول شي او د مواصلاتي نظام لګولو لپاره هغوی خپل ګامونه پورته کړي هم دي اله خو په سیمه کې امن راغلی دی لږ وخت به په ترقیاتي کارونو کې نور ولګي شانواز ترکزی مشال ریډیو غلجو دره تحصیل انبار
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
او اوسم ستاسو پام را ګرځو یوې نړیوالې موضوع ته په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک له واک څخه د غورځېدو وروسته د دغه هیواد خلک اوس د پوز نه غواړي چې زر تر زره د حکومت ولسی نمائندګانو ته اوسپاري چې دا شان د ولس د انقلاب مقصد حاصل شي هارون باچا له واشنگتن څخه دا راپور را لګل دي.
د مصر پوسټ چې د حسنی مبارک د اقتدار لړنګې دوه وروسته د حکومت واک اختیار په لاس کې لري، هیله خودلې چې د روانو شپږو میاشتو په موده کې به اقتدار منتخب حکومت ته وسپاري، ولې اپوزیشن ډلې اخوان المسلمین بیا په سمدستي توګه د بیړني قانون د لری کولو او د سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. رائټرز خبري ایجنسی د یادې سیاسي ډلې د یو مشر غړي اسام الایران لکول لیکي چې وایي موږ سره خپل ټوله کامه غواړو چې د پوز او د خلکو ترمنځ د اعتماد یو فضا جوړ کړل شي. بلې خواته بیا د مصر پوز د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د پوز عالي شورا د حکومتي اقتدار وږی نه ده او دا چې هغوی د مصري ولس باور ترلاسه کړی دی. په عرب هیوادونو کې د پرلپسې ولسی پاسونونو په لړۍ د خپل غبرګون خاودلو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو صدر براک اوباما په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د خلکو د بیان او اجتماع حقونو خوندي کولو ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په فکر دا چې په سیمه کې مونږ څومره هم مظاهری وینو، نو حکومتونو له پکار دي چې له سولیزه مظاهره کوونکو سره سولیزه معامله وکړي. او دویم اصول چې موږ پرې کلک یقین لرو هغه دا چې خلکو ته د وینا او پخپله کې د غونډېدو حقونه ورکړل شي، د کوم پترس کې چې به هغه یې وکول شي حکومت سره خپلې ګیلې مانې
شریکي کړي.
ښاغلی اوباما هم دغه راز د سیمې له حکومتونو وغوښتل چې د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو سره سم د خپلو حکومتونو پالیسیو ته دې له نوي سره کتنه وکړي او زیاته
کړه. The demonstrations in Egypt.
مونږ په مصر کې د ولسی لاریونونو تر پیلې دو مخ کې دوست او دښمن ته یو شان پیغام ورکړو او هغه دا چې په نړۍ کې بدلون را روان دی. دا چې د منځنی ختیځ ځوان او ویخ کول د خو موکو په تکل کې دی، او که تاسو دغه حکومتونه چلول غواړئ نو باید د وخت لسره دغه بدلون ته تیاری ونیسئ.
You can't be behind the curve.
د امریکا صدر د ایران پر حکومت هم ټکونه وکړل چې د دپوینا دورنګا پالیسي کاروي. نوموړي وویل لکه څرنګه چې ایرانی رژیم د مصري خلکو د تحریک ملګرتیا کوله، نو اوس باید خپل ولس هم سولیزه مظاهرو کولو ته پرېږدي.
In Egypt is should be true in Iran.
چې سر د مصر د پاره رښتیا ول هغه باید په ایران کې هم رښتیا وګڼل شي، او هغه دا چې دغه هیواد ولس پرې خودل شي سو د خپلې رائے اظهار وکړي او ځان ته یو زیات ښه ځواب ویونکې حکومت ولټوي. صدر براک اوباما په خپلو سرګندونو کې په سیمه کې د ترهګرۍ په پیښو هم اندېښنه ښکاره کړه چې د ده په وینا د سیمې امن یې له خطر سره مخ کړی، او زیاته کړه چې دغه خطرو مقابله یوازې په دې صورت کې ممکن ده چې خلک راغونډ شي او خپل اخلاقي قوت وکاروي تر څو نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي او یو تل پاتې بدلون ته لارا هوار کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مصر په اړه د هارون باچا راپور مو اوریدو، او اوس ورزو ایران ته چرته چې د مصر د انقلاب وروسته دغلته هم یو شمیر خلکو مظاهری کړي. په دغه مظاهرو کې دوه کسان وژل شوي دي. د ایران د پارلیمان غړي دغه مظاهره مشرانو ته د مرګ د سزا غوښتون کړي. د مشال د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې زموږ همکار ګولیاز په پښتو ترجمه در اوري. دا راپور د ایران د پارلیمان د غړو په غک پیلېږي.
دا ناری د ایران په کوسو کې نه بلکې د پارلیمان غړی وهی، او د اپوزیشن د دوه غړو مساوي او کرابي د پانسي کولو غوښتنه کوي. د ایران پارلیمان غړو د مساوي او کرابي لخوا د مصر او تونس د پاسون د مرستې لپاره په زرګونو خلکو د مظاهره باندې غبرګون خودلو، او د دواړو مشرانو د پانسي کولو غوښتنه یې کوله. د پارلیمان 221 غړو په یو بیان لاسلیک کړی دی چې تر مخه د دواړو اپوزیشن مشرانو پر ضد مقدمه وچولول شي، دوی ته د پانسي ورکړي شي چې په مظاهرو کې دوه کسان وجل شي بيبو. د پارلیمان غړو د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی نوم هم اخستی دی. ایران کې دا ډومبه زل نه دی چې د اپوزیشن مشرانو پر ضد د مقدمه چلولو او د پانسي کولو خبره کیږي. په 2009 کال کې هم دغه شان حالات وو. د امریکای ډنور په هنتون استاد نادر هاشمی موجوده حالاتو په اړه وای چې د ایران حکومت ویریدل دی.
Threats of violence and culture execution are sort of the last refuge of people who've lost the battle of ideas.
د تشدد، ګواخ او اعدام کولو خبره د هغه خلکو لپاره اخیری لاره پاتې شي چې ورسره د ولس مرسته حاصل نه وي. سیاسي او په اخلاقي توګه هم سنشي کولې، نو ځکه دې داسې قسمه ګواخونه کوي. همدغه شان حالات مونږ اوس ګورو چې حکومت له شین غورزنګ څخه ویریدلې دي. موسوی او کروبی ته په صحیح مانو د اولس ملاتړ ترلاسه دي او د دې په وینا خلک مظاهرو لپاره راوتي دي.
That Mousavi and Karoubi genuinely have popular support because they were the ones who called for the demonstrations. They didn't back down and people responded.
د ایران سخت دریزه پارلماني غړي په سرکاري ریډیو وویل چې د پارلمان غړي د مقدمه چلولو د پریکړې لپاره راجمشي ودی او د حکومتي سارنوال محسنی ایجا وای چې د هیواد عدلیه با د مقدمه چلولو باندې زر تر زره کار پیل کړي. ایران کې په 14 فروری په زرګونو خلکو په سړکونو راوتی وو او د مصر او تونس کې د پاسون په حق کې ناری وهلی. مظاهره کوونکو د روحاني مشر آیت الله علي خامنائی پر ضد هم ناری وهلی او وی ویل چې د دوی حال به هم د مصر او تونس د ولسمشرانو په شان وي. د ډنور پوهنتون استاد نادر هاشمی چې د ایران د شین غورزنګ په اړه کتاب هم لیکلی دی وای د مظاهرو نوې لړۍ په ایران کې دننه بل بحث راپورته کړی دی چې لا کروبی او مساوی سره څنګه سلوک وشي.
Clearly can't be ignored anymore. But I think the dilemma really here is on the one hand wanting to crack down on them, wanting to bring them to trial, wanting to publicly humiliate them.
دوی په ښکاره توګه نور سترګې نشي پټولې. خودل ته یو بل مسله را مست شوی دا چې یو خو د دې پر ضد ګامونه پورته کولو خبره کوي بل په دې د مقدمه چلولو خبره کوي. نن په
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
نن په ټوله نړۍ کې مسلمانان د پیغمبر اسلام د پیدایش ورځ مانځي. په دې اړه د پاکستان په بیلابیلو خبرونو کې جلسې او جلوسونه شوي دي. د پیښور په پریس کلب کې هم داسې یو دستور ترسره شوي او رو د غلام غوث په دا راپور کې.
پیښور پریس کلب کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د سوري لاندې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږون د ورځې په باب له یو دستور وشوه چې پکې د اهلی تشیع، اهلی سنت، اهلی حدیث، دیوبندی او بریلوی عالمانو او مشایخو په شمول د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین، د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان او په پیښور کې ایرانی کونسل جنرال سید محمد زاکری ګډون وکړو. ګډونوالو د تقریرونو او ناتونو د لارې پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پرزونی وړاندې کړې او د دې سره سره په دې سیمه کې د امن راوستلو لپاره په یووالي او یو موټی کېدو زور راوړو. دستورې ته د وینا پر مهال د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل چیرمین مولانا محمد شعیب اویل چې په دې سیمه کې د امن راوستلو لڑکی مونږ د حکومت سره یو.
نن د په هر طرف مشکلات دي، لیکن یا صاحب عالمی متحده علما مشایخ کونسل هر قسمه امن کی ان شاء الله تاسو په دې تاون کې متاثر ان شاء الله بد دیو. هیڅ فکر ما کوا کزمان بولې ګمنا نه کی په سینه باندې لګي د ارحمن د پاره ان شاء الله مونږ رسته کی کو ان شاء الله.
د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان په خپل تقریر کې د عالمانو نه غوښتنه وکړه چې منبر او محراب دي د امن راوستلو لپاره په کار راولي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په خپل تقریر کې وویل چې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اصل تعلیماتو عمل کول پکار دي.
چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تجارت کوي نو د خپل یاد بیبي سره کوي چورمبې بیبي دا ای سره وعده کړی مونږ چې دلته اسلام اسلام کو خدام خپل کور کې بند کړی او شلتا نه چې ورپسې ور مونږ چې دا پوخ اسلام دی او په خپل حق کولو ګرځو. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رومبې بیبي چې کوم نه تجارت کوي او دا نو په تجارت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د امین په حیثیت خپل کار کوي دا رانه نه دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی بچو له لوریانو نه ایسه ورکړی وه نن چې مونږ لوري ایسه غواړي ورکړ لور خو پکې حسابه ونه نو څنګه مونږ هسې پروګرام به تیر شي او لاړ به شي او مونږ به وچې ډېر خو څه یو بسری خو سړي کې خپل په کار دی چې زه څه کوم او په دې بنیاد باندې په کار دی چې مونږ روشن خیال او روشن فکره شو د دې ذهنونو نه جاري وکړ غواړي دا چې دا تاسو دا د انتها پسندۍ خبرې کوئ دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت خلاف خبره ده. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په لیف کې انتها پسندی نشته میانه روي د هغه د ټولې زندګۍ نه چور دی.
د یادونه ولا چې د عید میلاد النبی په لړ کې به په پیښور کې د میلاد چوک نه یو جلوس هم وستلې کیږي چې په قیصخانی کې به سر ترسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
قدر منو اوریدن کو تاسی مشال ریڈیو تا وگی په پیښور کې د مازدیګر 5:30 بجې شوې دي. زما همکار شاهین بنیره دا وخت سټوډیو ته رسیدلې او مهم خبرونه د شاهین بنیرینه.
د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا سینیټر جان کیری ویلی باید د یو تن په سر د پاکستان او امریکې اړیکې خراب نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکایي غړي ریمنډ ډیوس ته مکمل سفارتي استثناء نه ده حاصله. کویت فند با خیبر پختونخوا کې زر سکولونه جوړوي. د مومند جن صاحب په امبار سیمه کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیاتو نه وروسته د کډوالو واپسي شروع شوې ده. د او د مستر فوز ویلی دوی تمه لري چې په شپږو میاشتو کې واک منتخب حکومت ته حواله کړي.
لن خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري. د خبرونه تاسو د سحر 9 بجو نه تر مازدیګر 6 بجو پورې اوریدئ شي. او اوس هم د ربیع الاول د ورځې په مناسبت یو بل راپور. د 12 ربیع الاول په مناسبت په کوټه کې هم یو جلوس اوستل شو. خدای نور ناصر په اړای حال راکړي.
د کوټیل د بیل بیل سیمو څخه سهار د 9 بجو په شاوخوا کې جلوسونه د باچا خان څلور لارې پر خوا راهیسول. چیرې چې به د ټولو جلوسونو تر رسیدو وروسته بیا هم لوی جلوس او لاریون د ښار په بیل بیل سړکونو باندې تر تلو وروسته په منان څلور لاره کې وروسته تر اجتماعي دعا پای ته رسیږي. د دې جلوس یو ګډونوال مشال ته وویل:
میرا نام شبیر احمد تاریخ جامع مسجد نورانی برما هوټل دعوت اسلامی کی زیر تمام ہمارے
د دعوت اسلامی د سیوری لاندې په دې جلسه کې موږ د جامع جماعت برما هوټل څخه برخه اخلو. دلته د جلوسونو تر رسیدو وروسته به یو یا نیم ساعت نور هم د غلاریون دوام ولري. په دې لاریون کې به د کوټې لشار او شاوخوا سیمو څخه جلوسونه شرکت کوي.
کوټه شهر څخه او مظفرات څخه
د شهر له یو شمیر سیمو څخه په وړو وړو جلوسونو کې ګډونوالو په دې لاریون کې په داسې حال کې ګډون کاوه چې زرغونه بیرغونه یا پلاس او د همدې رنگ خولۍ یا پټکی پر سر و. په دې جلوسونو کې نه یوازې د لویو مرکزانو ګډون درلود، بلکې ډیری واړه ماشومان هم د دوی ترڅنګ لیدل کېدل. له بچا خان څلور لارې سره نږدې د پولیسو او ملیشات ځواکونو د غړیو سربیره د پولیسو ډی آی جی اپریشن حامد شکیل هم د امنیت چارې څارلې. له نوموړي څخه مې وپوښتل د دې ورځې په لړ کې څه ډول امنیتي ګامونه پورته کړي. د ده ځواب و:
په دې کې تقریبا 2000 څخه زیات کسان موږ ډیپلوی کړي دي. په دې کې بی سی ایم شته، آر آر جی ایم شته، ای ٹی ایف ایم شته، ڈسٹرکٹ پولیس تا، اور دی علاوه چی دی د نور په شهر کې د امن او امان په حواله سي د خپل ډیوټین چې د خپل په ځای کې دي. نور داسي د سپینګ ولر ټیمون چې دی هغه جلا دي، د سپیم چې دی هغه سلیفر ډاګز ورته وای هغه مجله ډیپلوی کړی دي، هغه سم مو چیکینګ کو. نور داسي دي چې د شاخو سره جدوسونو روان دي، هغه سره جلا نفری مجله کولې دي. نو هغه مخکم ستا شاتم ستا دوړستا. نو ان شاء الله خدای به خیر وکړي د پرمن په تور باندې.
په دې سربیره د پولیسو د مشر یا آی جی پولیس ملک محمد اقبال لخوا ویل سوي د صوبې په ټولو ښارونو کې د دې ورځې په مناسبت سره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي تر څو چې بعد پېښه رامنځته نشي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې.
او اوسم نړیوالو ورځپاڼو ته یو کتنه. امریکایي مجله دی نېشنل انټرست کې یو مقاله چاپ شوی چې وایي د بشري حقوقو کارکونکو ګمان کوي چې د پاکستان په سواد سیمه کې حالات لا په پوره توګه نه دي سم شوی. زموږ همکار بشیر غواخ د دغه مقاله مهم ټکی در اوري.
په د نېشنل انټرست مجله کې مورټن ابراموویټس لیکي چې په سواد کې پوځي عملیات دومره کامیاب وو چې له دې سیمې څخه په رسنیو کې ډېر کم اوریدل کیږي. د لګ مطبوعاتي پوښښ او د سواد په اړه د امریکای او پاکستانی چارواکو خبرې نه کول څخه داسې معلومیږي چې طالبان له سواد څخه ترې تم شوې دي، خو د لیکوال په وینا د انساني حقوقو ادارې په دې نظر نه دي. په مقاله کې راغلي چې په 2009 کال کې په سواد کې د طالبانو خلاف د پاکستانی پوځي عملیاتو له وجې طالبان وویستل شول چې ترڅنګ په میلیونونو خلک بې کوره هم شول، خو طالبان بیرته خپل سیمو ته راستانه شوې دي. د لیکوال په وینا کې د شې دوی سیمې نه کنټرولوي خو هغه په کلو او ځینی وخت په خارګوټو کې په پړلا پسې توګه ملکی وګړي او امنیتی ځواکونه وژني او یې هم ویروي. خلک ورکیږي چې پړای پر طالبانو او ځینی وخت په امنیتی ځواکونو اچول کیږي. امنیتی ځواکونه د وسلوالو سره تړلې شکمن خلک بے ځای کوي. لیکوال وایي د طالبانو مشران په سواد کې د کمزوري ملکی حکومت له وجې قوي کیږي. په مقاله کې راغلي چې په سواد کې حکومت فعال نه دی او د پوز لخوا چلیږي. د 2009 کال د عملیاتو له وجې د نورو ترڅنګ له سیمې څخه ډیر شمیر سیاستوال، پوهان او ملکی چارواکي کډه شول چې تر اوسه پورې نه دي راستانه شوي، په ځانګړې توګه شمالي سواد ته. لیکوال وایي چې خلکو په صوبایي اسمبلی کې د خپل سیمې استازي د یو کال راهیسې نه دي لیدلي. په مقاله کې زیاته شوې چې په سواد کې لوی او وړې ټولې دندې د پوز لخوا کنټرولېږي او دا د دوی خوښه ده چې څوک مني او څوک ردی. د نېشنل انټرست مجلې په دې مقاله کې راغلي چې سیلابونو هم د حکومت ستونزې زیاتې کړي. په سواد کې د پوځي عملیاتو او بمباری وروسته د حکومت کړي د بیا رغونې کارونه سیلابونو د ځان سره یوړل او بنسټپالانو ته یې دا موقع په لاس ورکړه چې د دې تشې څخه ګټه پورته کړي. د لیکوال په وینا په سیمه کې روغتیایي ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلکو ته د بنسټپالانو لخوا د روغتیا په برخه کې خدمتونه وړاندې کول د دې لامل شوي چې په غریبو خلکو د اسلامي بنسټپالانو اغېز زیات شي. په سواد کې تر 15 کاله پخوا اوس د مذهبي بنسټپالانو سره د خلکو همدردی ډیره شوې ده. لیکوال وایي چې د سواد خلک د طالبانو څخه په ازادي خوشاله دي خو په سیمه کې د خلکو رکیدلو او مورای عدالت قتلونو سواتیان پریشان کړي دي. د لیکوال په وینا د سواد په خلکو کې د سیمې د قراری په اړه ډیره کمه هیله ده او زیات یې بهر ته کډه کوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوځ په مغربي مطبوعاتو کې د ځان په اړه ښه پوښښ ګټلې خو ملک په سواد کې د ستر اقتصادي او ملکی زیان په لیدلو سره ډیره کمه لاسته راوړنه درلودلې.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان په بلوچستان کې له سمودي راهسي امنیتی حالات خندي، بلخوا د دغه صوبې خلک هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. فارن پالیسی مجلې په دې اړه یو مقاله لیکلی چې منور شاه مهم ټکی در اوري.
فارن پالیسی میگزین کې د مدیح ستار لیکل شوې مقاله خپره شوې چې په کې د بلوچستان حالاتو ته کتنه شوې. مدیح ستار لیکي کسه هم دغه صوبه کې د ګیس تر ټولو لوی ذخیره شته خو ځایي اولسترې ګټې نشي ترلاسه کولی، ځکه چې په وار وار د ګیس لوی پایپونه په بارودو الوزول کیږي او دا را زیاتره خلک په دې یخ جمع کې هم د ګیس د اسانتیاو نه بې برخې دي. په دې وروستیو کې د بجلی غټ ستنې او لاینونه هم په نخه کیږي چې له امله یې د ګیس تر څنګه خلک د بجلی د نشوالي سره مخ دي. د دې پیښو چې په تیرو څو هفتو کې ډېرې زیاتې شوې دي، ذمواري یې زیاتره بلوچ بلتون پاله ډلې په غاړه اخلي. مدیح ستار وایي د ګیس او بجلی په لاینونو بریدونه کول د بلوچ ملت پاله ډلو پخوانی ستراتیژي ده چې له مخه یې دوی د پاکستان ریاستي ډانچا کمزوري کول غواړي. هسې خو په بلوچستان کې نا ارامي د دې هیواد د جوړېدو د اولنې ورځې نه شتون لري، خو کله زیاته او کله کمه شي. مدیح ستار وایي د اوسنۍ نا ارامي د 2003 کال د مشرف په واکمنۍ کې زیاته شوه چې پر ضد یې د هغه وخت حکومت سخت ګامونه پورته کړل، خو د لږې ارامۍ نه پس بیا حالات خراب شو او د پاکستان د امن مطالعاتي مرکز د وینا له مخه په 2010 کال کې د 2009 کال په نسبت په بلوچستان کې د تشدد پیښې 30% زیاتې وې، چې په کې په امنیتي ځواکونو او ریاستي ډانچو ترڅنګ د صوبې په گورنر هم برید شوه. مدیح ستار په خپل مقاله کې وړاندې لیکي د بلوچستان په پیښو کې نه یوازې بلوچ ملت پاله ډلې ککړې دي، بلکې دلته د فرقیزو او نسلي ډلو ترڅنګ مجرمان هم د پیسو لپاره د تختونو کارویانې کوي. تعلیمي ادارې او استادان بلتل پاله ډلې د حکومت سره د تړاو له امله او تندروي مذهبي ډلې د روښان فکره تعلیم خورولو له وجې په نخښه کوي. مدیح ستار وایي که یوې خواته بلوچستان صوبه کې هدفي وجنې کیږي، نو بلې خواته د خلکو لا درکه کېدل هم د دې صوبې لوی ستونزه ده. بیا د ځینې خلکو مړی موندل کیږي چې د اولسي خلکو په وینا په دې کار کې استخباراتي ادارې لاس لري. مدیح ستار په اخر کې وایي د پاکستان حکومتي ګوند پیپلس پارټي د واکمنۍ ترلاسه کولو پر مهال ویلي وو چې د بلوچستان ستونزې ته به خاص پاملرنه کوي، د دغه صوبې د اوسیدونکو ټولو غوښتنو ته به مثبت جواب وایي او د دوی ټولې ګیلې به ختمولی شي.
خو تر دې دمه حکومت په دغه لړ کې کومې لوی لاسته راوړنې نه دي کړې. چې د مدیحه ستار په وینا د صوبه کې د ټول هیواد سره چې د قبایلي سیمې نه هم د ژوند لپاره ډېره خطره لیدل کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې ماروی میمن یو مقاله لیکلی چې دا پوښتنه راپورته کوي چې که د پاکستان حکومت حالات په سمه لار رانولي نو آیا دا ممکنه ده چې دغلته هم د مصر په شان حالات رامنځته شي. اسرار علم مومن د دغه مقاله مهم ټکی در اوري.
په ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون کې ماروی میمن په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان لوی فشار دی چې د یو پرمختللي هیواد په توګه مخې ته راشي نه چې د یو ناکام ریاست په توګه. نوموړي زیاتوي که چېرې داسې نه کېږي نو آیا په مصر کې چې څه وشو نو هغه به په پاکستان کې هم کېږي او که نه. مقاله کې وړاندې راځي چې پاکستان حکومت لره پکار دي چې خپل ولس ته هغه سهولیات ورکړي کوم چې د نړۍ نورو حکومتونو خپلو خلکو ته ورکړي دي. د مقالې لیکونکي وایي چې هغه په کلو کې د یو شمېر خلکو سره ملاو شوه او هغوی سره د خبرو وروستو دې ته دا خبره معلومه شوه چې دا خلک دا سوچ کوي چې کومو خلکو د دوی لپاره د پرمختګ پروژې شروع کړي نو هغوی به د اسمبلی کوسۍ ته رسوي او که چېرې دوی داسې نه کوي نو د پرمختګ دغه پروژې به ودرولی شي. ماروی میمن وایي چې په پرمختیایي کارونو سیاست کول اوس پرېښودل پکار دي ځکه چې هر یو پاکستانی سکول، طبي مرکز، ګیس، بجلی، لارو او صفا اوبو ته اړتیا لري. د مقالې لیکونکي ماروی میمن وایي چې د هغې په حلقه کې یو شمېر د پرمختګ پروژې په نیمایي کې ودرول شوي. ماروی میمن وایي چې هغې په خپله حلقه کې خلکو ته وویلې چې دا د حکومت ذمہواري ده چې تاسو ته به بنیادي سهولتونه درکوي او د دې لپاره ستاسو د کړاو هیڅ ضرورت نشته. نو اغلی ماروی میمن وایي چې د دې خبرو وروسته دغه خلک په دې خبره پوه شو چې د دوی قومي دولت په درغلۍ کې ککړ حکومتي خلکو لوټلې دي. خو د مقالې لیکونکي وایي چې دې خلکو ته اوس دا خبره نه ده معلومه چې په درغلۍ کې ککړ د دغه حکومتي خلکو نه به خپل بدل څنګه اخلي او څوک به د دوی مشري کوي. د مقالې لیکونکي وایي چې پاکستانی ولس لره په دې کې فرق پکار دی چې کوم سیاسي مشران د دوی سره مخلص دي او کوم نه دي او دغه رنګ پکار ده چې د اسمبلی غړي لره نیخ پنیغه د پرمختیایي کارونو فنډونه ورنکړی شي او باید چې د دې لپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړی شي چې په صفا توګه د پیسو لګول یقیني کړی شي.
مشال ریډیو ته پونی وکال کې
نوي پروګرامونه،
تاوده بحثونه،
نوي موسیقي،
پزړه پوری د پټنه
او خوندورې مرکې خبروي.
بیا هم له مشال سره اوسئ.
قدر منوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کویت فند چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به یو زر سکولونه جوړول شي. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا سوات او دغسی په قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه د وسلوالو لخوا یا خوسوزولې شوی او یا په بمونو الوزولې شوی. د کویت فند په اړه ریاض مساخیل دا راپور را لګلې.
کویت کې د وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د کویت فند قائم مقام ډایرکټر هاغلی هاشم ابراهیم اوې چې دوی به د تعلیم په سانګه کې د پاکستان مرسته جاری ساتي او د لړکې به هغوی ډېر زر د پاکستان دوره کوي. نوموړی وایي
کویت فند به راتلونکي جون کې د اسلام آباد دوره کوي چې دا شان د پاکستان په قطبی لویدیځه برخه یا خیبر پختونخوا کې د زرو سکولونو په جوړولو لاس پورې کړی شي. د کویت او پاکستان ترمنځ د حکومتونو سربیره د اولس په کچ هم ډیر خواږه تعلقات دي او موږ دیتا نور دوام ورکول غواړو. موږ غواړو چې د پاکستان د توانایي په څنګه کې هم مرسته وکړو.
په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کویت فند مننه وکړه او په مختلفو موقعو یې د ادارې لخوا پاکستان سره د کړي امداد ستاینه وکړه. وزیر اعظم زیاته کړه چې کویت فند با اسلام آباد کې د هوم اکنامکس او مینجمنت ساینسز کالج په جوړښت کې هم مرسته کوي په کوم چې با 2 کروڑ اتیا لک ډالره لګښت راځي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د کویت فند د دې ګام ډیره ستاینه کړې ده او وایي چې د ترهګرۍ له وجې زموږ تعلیمي نظام او ډانچې ته سخت زیان رسېدلې دي. نوموړی وایي
تاسو ګورئ چې موږ د خپل وسایلونه او د مرکزي حکومت په تعاون سره یا موږ د بین الاقوامي ادارو په مالي مرستو سره لګیا یو چې دلته استادانو صاحبانو ته ټریننګ هم ورکوو یا په موجوده سکولونو کې بنیادي سهولیات چې هغه دلته د نیش برابر دي هغه هم ورکوو. د دې سره سره زموږ استادانو صاحبانو ته چې کومې مسلې دي هغې هم د الفو سر ډېر هغه پورې موږ کوشش کړی او مسلې موږ حل هم کړو. نو دا چې په تعلیم کې حقیقت دا دی چې تعلیم نه بغیر په معاشره کې ده هغه نه محض
یادونه وردا چې پدې منصوبه با جون کې کار شروع کیږي او پدې با سلور کروڑا او دیرش لک ډالر لګښت راځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو، یوازې له مشال ریډیو.
قدرمنو اوریدونکو، یو وار بیا ورزو ممندو قبایلی سیمې ته چرته چې په غلنې کې یو مشاعره ترسره شوې ده. شانواز خان د دغه مشاعرې په اړه نور راپور راکړي.
محمد ادبی غنچی د سیمې په حالاتو غلنې پرسلب محمد ایجنسی کې یو مشاعره وکړه چې پکې دینی عالمانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. دا مشاعری په محفل کې برخه خستونکو په سیمه کې د امنیت راوستو د پاره خپل تقریرونه او مقالې پیش کړلې. مولانا عبدالمنان چې د سنگر کلی محمد ایجنسی وسیدونکو دی، د پروګرام اورستو یې مشال ریډیو سره د سیمې په حالاتو او د امنیت راوستو په اړه دا خبرې کړې دي.
نو دا خدا سي خبره ده چې زمنګ زنانم دا غواړي، زمنګ نارینم دا غواړي، زمنګ بوډاګانم دا غواړي، زمنګ ځوانانم دا غواړي چې زمنګ په دې سیمه کې امن او استحکام راشي. دا به اله کیږي چې موږ په خپل منځ کې دا کم حالات موږ جوړ دي چې دې موږ خپل منځ کې یو شو، اتفاق او اتحاد په خپل منځ کې وکړو، او موږ سره چې کوم د حکومت مرسته مي او بل هغه اسباب او هغه عناصر موږ د اغې نشاندهي وکړو، هغه په ګوته کو چې چا د وجې ناز موږ په دې علاقه کې زمنګ په دې سیمه کې بي امني او عدم استحکام راغلی دی.
ډاکټر شیرالم چې شاعر هم دی، هغه وایي چې د امن نه بغیر کله وخت تیریږي.
شاعران خو د قوم یو اساسه ده، هغوی چې کوم دی د خپلو شعرونو په دغه سره د امن داسې خبرې وشوې او امن طرف ته داسې اشارې وشوې چې هغه ډېر زړه راښکونکی وي. زه خپله هغې سره خوشحاله شوم چې داسې موږ کې ژوندي کسان شته چې هغه د امن په تلاش کې او امن نه بغیر وخت نه تیریږي. نو امن خو ضرورت دی، د هر چا ضرورت دی، د یو کس نه، د قوم ضرورت دی، د انسان ضرورت دی، د هر ملک ضرورت.
او یو شاعر چې نوم یې ګلزیب خان صدیقی دی، مشال ریډیو ته یې وویل چې امن دین هم دی او محبت هم.
امن خو لکه موږ دا وایو کنه چې امن محبت دی، ورورولي ده، او بل طرف ته بدامنی چې دا مطلب داری دا کفر کې مرضی، او امن چې راشي مطلب داری چې اسلام به په موږ کې راشي، ورورولي به راشي، خوږ درد به لکه زمونږ پیدا شي او بل سره.
او د محمد ادبی غونچی بانی او موجوده صدر غلام حسین محب وای چې شاعران ذهن جوړوي.
د یو کار لپاره که د مټو ضرورتي، که د طاقت ضرورتي، که د کوتک او ټوپک ضرورتي، هغه هم د ذهن نرستو کیږي او ذهن جوړي شاعر. د دې معلومه ده چې شاعران او ادیبان دا چې د قوم معاشري کم ذهن جوړولې شي، کم شعور پیدا کولې شي، هغه ټوپک او کوتک نشي جوړولې، ځکه چې دوی د خلکو په لاس کې قلم غواړي، دوی د خلکو په لاسه ښه کار کول غواړي. او دا اسلام هم موږ ته دا پیغام راکوي کوم چې نن سبا شاعر کوي.
او غلام حسین محب زیاته کړه چې بدامنۍ د محمد ایجنسی هغه ولس چې قوم ته خلار خای هم معاف نکړل.
د بدامنۍ له وجې خو د ژوند په ټولو شعبو کې اثر راغلی دی، ثقافتي طرفونه هم خراب شوي دي. دین علاوه د قوم جبه صحافیان چې کوم دي، هغه ته هم نقصان رسېدلی دی. صحافیان په آزاده توګه نشي کولی چې زموږ په هغه سیمو کې چرته چې مسلې پیښې دي په آزاده توګه کار وکړي، ځکه چې امن امان مسله ده. دغه یو مثال په تیر شپږم دسمبر باندې په غلنۍ کې وشو چې کومه دمکه شو وه، کومه چاودنه شو وه، په هغې کې دوه صحافیان وو، نو یو شاعر زیول شاه ضیا دی هم شهیدان شو. او دې پسند کې نورم قبایلي مشران داسې وو، د رضاکار کمیټې مشرانو، نو دا ټول قیمتي وو.
د محمد ایجنسی دغه شاعرانو په خپلو مقالو کې د محبت، مینې، امن او د یووالي یو خوندور پیغام وړاندې کړو. او دغه شاعران وایي چې اوس ولس ډیر باشور شوی دی، خ او بد یې او پیژندل. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ویني لګي،
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې.
د دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نداسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، یاد دی وی چې پلوشه پروگرام ستاسو لپاره یوازې د مشال ریډیو نه خبريږي. مشال ریډیو تاسو د ریډیو سره سره د انټرنیټ للارې هم اوریدل شي. زمون د انټرنیټ د اوریدو للارې پته دا www.mashalradio.com. یاد دی وی چې د مشال ریډیو سپیلینګ مونږ سره داسې لیکو MASHAAL مشال ریڈیو radio.com. اوس رازو یوبل راپورتا ترجمه یا ژباړه دا اغه ټکی دی چې تاسو یې لمون هم په بیا بیا اوري. د ترجمه یا ژباړې په یو ژبه کې څه اهمیت دی؟ باز محمد عابد یې په اړه نور معلومات راکړي.
په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بیلابیلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه را ترجمه کړی. دلته یعنی ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کام پرست شاعر دی. خو به دا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعري نشم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دینو مخه کوم، په هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعرونه. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو به وایي چې دا د ټوکي اړولې مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولې مخ باندې څنګه ښکاري.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
هاو قدرمنو اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته به نیخ په نیخ معلومات هم درکوي د کرکټ د نړیوال کپ په اړه، خو مونږ له څو ورځو سره تاسو ته ځانګړي راپورونه هم درکو. نو داسې یو راپور زمونږ همکار ګلیاز نن هم تیار کړی دی، راځئ چې دا راپور په ګډه واورو.
د کرکټ نړیوال کپ چې د فروری په 19 نیټه پیلېږي لپاره دوستانه لوبې روانې دي چې د فروری 18 نیټې پورې به دوام لري. د کرکټ نړیوال کپ لوبې چې هند، سریلانکا او بنگلاديش کې کیږي، د پاکستان کرکټ لوبډلې خپل لومبه دوستانه لوبه د بنگلاديش پر ضد کړې ده. په دې دوستانه لوبه کې پاکستان بنگلاديش ته په 88 منډو ماتې ورکړې وه. د کرکټ نړیوال کپ لپاره پاکستان لوبډلې کې 45 لوبغاړي دي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی دی چې تر اوسه پورې 3.6 یو ورځنی لوبو کې 6.1 منډي جوړی کړی دي. شاهد خان افریدی هیله مند دی چې پاکستان په ټورنمنټ کې له ټولو مضبوط لوبډله ده چې نور لوبډلو ته به ماتې ورکړي. د پاکستان لوبډلې نور لوبغاړو کې مصباح الحق، کامران اکمل، عبدالرزاق، عبدالرحمن، احمد شہزاد، اسد شفیق، محمد حفیظ، سید اجمل، شعیب اختر، جنید خان، عمر اکمل، عمر گل، وهاب ریاض او یونس خان شامل دي. پاکستان کې د کرکټ مینوال ډیر زیات دي. د خیبر ایجنسی نه تعلق لرونکي د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی لقبل هم په قبایلی سیمو کې کرکټ مینوال زیات دي. د کرکټ یو مینوال شیراز خان چې د جمرود اوسیدونکو دی وای په شاهد خان افریدی ډیر زیات فخر او ویاړ کوي.
کرکٹ سره ډیر شوق دی، ډیر په مینه ګورو، او خاص کر د پاکستان میں ځکه چې مخپل خ ټیم دی، او بیا مونږ افریدو یو شاید افریدی چې کم کفتان دی، مونږ په فخر کوو ځکه چې یو افریدی دی او د غونډ پاکستان ورلډ کپ هغه یې کړی دا، نو انشاءالله چې پاکستان یې ګټي. چې مونږ کوم خوا لاړ شو، که سهار اسکول ته لاړ شو، سهار اسکول کې هم بس د کرکټ خبرې وي، او چې کلي کې وګورو هر څه د کرکټ خبرې سٹارټ وي.
د خبرې ایجنسۍ اوسیدونکي وحید مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان کرکټ لوبډلې او په خاصه توګه شاهد خان افریدی نه تمه لري چې دا ځل به نړیوال کپ خپل هیواد ته راوړي.
موږ کرکټ سره ډېر دلچسپي ساتو، بس خاص کر افریدی په وجه باندې چې پاکستان ښه قومي ورلډ کپ سکاوټ پر کپتان مقرر شو. موږ بس کلی کې داسې کار کوي چنډي ولاند وي یو د پاره، بس باقاعده روپۍ مرچولي، بس جنریټر دی، او ټي وي هغه د موبایل دی، ریډیو دا تیار نیولې دی. ان شاء الله موږ د ډټا اوقاتي خاص کر د عمر اکمل او کمران اکمل چې دا نه سبا ډېر فارم کړي، او خاص کر افریدی نه الګ ټیم کپتان هم دی او پټولي کې سینیئر هم دی. ان شاء الله بس ورلډ کپ پاکستان ګټي.
د کرکټ نړیوال کپ د لوبو کتلو لپاره په قبایلی سیمو کې هم خلکو تیاراني نیولې دي. د جمرود یو اوسیدونکي جاوید اقبال مشال رادیو ته وایي چې د کرکټ نړیوال کپ لوبو د کتلو لپاره جنریټر اخستی دي.
موږ جنریټر هم برابر کړی دی، او تقریبا 20-30 سویچ سومره چواز کیږي، خپل واس نه پورتم کې زنه ویډ کې کوم دی روپیا چوي، او دا غرنګ مې ته 20-20 روپیا غونډې کړي پېټرول لپاره، خاص کر بل چې په کلی کې اوس یو کس نیمه هغه سره جنریټر مونږ یو کلیوال دغه اوسې جنریټر بندوبست کړی دی، بس دا غرنګ پېټرول لولې مونږ پیسې روټولې کړي.
د کرکټ یو بل مینوال سمیع الله وای چې د نړیوال کرکټ د لوبو لپاره موبایل اخستی دی.
ما نام سمیع الله دی او جمرود اوسیدونکی یم. بجلی دلته خو په حال مسله داسې چې بجلی نشته، لکه جنسیا و د لپاره مونږ خپل جنریټر اخستی. ان شاء الله جنریټر باندې به ګورو. بیا موبایل مې واغستو سپیشل میچونو لپاره. ان شاء الله ما امید دی چې ان شاء الله دا ورلډ کپ بغټي خپل اوځه ټول کسان غون شو دلته جزا جنریټر امرو بسو ټي وي امرو بسو ټول خلک راشي، بس ناس یوزره کې تیل متراوډو بس میچ په ګورو.
د لوبو کارپوهان وای چې د پاکستان کرکټ لوبډلې په نیوزیلند کې خلو بکړی دا چې د ټیسټ سیریز او یورزنی لوبو سیریز یې وګټلو، نو تمه ده چې په ټورنمنت کې به هم خلو به وکړي. پاکستان باید د کرکټ نړیوال کپ لومبه پړاو کې شپږ لوبې کوي، چې لومبه لوبه باید د کینیا پر ضد د فروری په 13 منیټه کوي.
زمونږ د ویب پاڼې ایڈریس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM.
قدر منوریدونکو په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې او 8:50 دقیقې شوې دي. شاهین بنیری ته ورزو د دې وخت مهمو خبرونو لپاره.
د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا سینیټر جان کیری ویلی باید د یو تن په سر د پاکستان او امریکې اړیکې خراب نشي. د پاکستان د بارانو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکایي غړي ریمنډ ډیوس ته مکمله سفارتي استثناء نه ده حاصله. کویت فند با خیبر پختونخوا کې زر سکولونه جوړوي. د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتونو وروستو د کډوالو واپسي شروع شوې ده، او د مصر فوز ویلی دوی تمه لري چې په شپږو میاشتو کې واک منتخب حکومت ته والي.
د مشال اوریدونکو لند خبرونه مو د زمون همکار شاهین بنیر نه اوریدو. د مشال د نن ورځی 9:07 خبرونه په همدی زی پای ترسی، خو تاسو کولی شئ چې په همدی سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدې شئ. ما داود خټک، زما همکار فضل افریدی، او د مشال نور همکارانو ته تر بلې ورځې پوری اجازه ورکې. وختونه مو په خیر.